دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانی سوسیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د بشری حقوقو د سار سازمان HRW د خزو د سانګي مشر حیدر بار د افغان مرمنو او جنو د حکومت په وړاندې د طالبانو د حکومت د پرلپسې سرغړونو په دوام ویلي چې د عدالت نړیواله محکمه دغه سیستماتیکو سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ښه ممکنه ادرس کېدلی شي. د دغه سازمان مشر حیدر بار د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکې کې ویل چې افغان مرمنې او جنې د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو په وړاندې د ودریدلو مستحق دي. هغه په دغه امریکا کې ویل چې یوازې یو ملک ته ضرورت دی چې هغه د افغان مرمنو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته لاړ شي. په دغه موضوع د بشري حقوقو د سار سازمان یو رپورت هم خبر کو. دا رپورت چې د بشري حقوقو د سار د سازمان د خزو د سانګې مشر حیدر بار لیکلې په دې کې ویل شوی دی د عدالت نړیواله محکمه په اساسي ډول د نړیوالو قوانینو لمخې د دولتونو ترمنځ د لانجو د اوارولو لپاره جوړه شوې ده. د دغه محکمې ځینې قضیې بشري حقوقو سره تړاو لري. مرمن بار ویلي چې په داسې حال کې چې د نړیواله محکمه د طالبانو لخوا د ترسره شوو جرمونو په لټنه کوي، د محکمه حکومتونو ته د دې بلنه ورکوي چې د افغان مرمنو سره خپل پیوستون سرګند کړي او د وی بلې عملی لارې په توګه د طالبانو سرغړونې د عدلي سړنې لاندې راولي. د بحران نړیوال ډلې د 2023 کال تر سار لاندې هوادونو د لیست په اړه ویلي چې د خزو او جنو په وړاندې د طالبانو ځپونکو سیاستو له امله لویدیځ هوادونو افغانستان سره د خپل مرستو د محدودیت او بندیزونو په ګډون خپل فشارونه په دغه ملک باندې ساتلي چې ورسره د هواد تیر 2023 کال کې د جبري انزوا سره مخ شوې ده. د بحران نړیوال ډلې د چارشمبې پورس په اوګد رپورت کې خبرداري ورکو چې په افغانستان کې د خزو او جنو په ګډون زیانمنون کېدلې د ډېرې هوادونو لخوا د طالبانو د حکومت سره د تعامل څخه د ډډې لامل د جدي ګواښونو سره مخ دي. د بحران نړیوالې ډلې د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ځواب نه ویلو لامل دا ډله د دغو محدودیتونو په نکمېدو ګرمه بللې ده. د یمن حوثی اغیانو د چهارشنبه په ورځ ویل په سور سمندرګي کې د امریکا په ویجنګي بیړۍ توغندې وشتلې دي. د امریکا پوز لدی 107 وړاندې د توغندې د شندولو خبر ورکړه. د حوثیانو په یو خبر پاڼه کې ویل شوې د یمن وسلوالو سمندري ځواکونو د خدای تعالی په مرسته په سور سمندرګي کې د امریکا په بیړۍ یو SS گراولی باندې 100 توغندې وتوغول. تر دې مخکې د امریکا د پوز مرکزی کمانډې سنتکام ویلو چې د گراولی پوزي بیړۍ په سور سمندرګي کې د شنبې په ځای وخت د شپې په 11:00 بجې د حوثیانو یو توغندې په هوا کې شنډ کړی دی. د پسره سمندرګي کې په بیړیو د حوثي یاغیانو د بریدونو د لړۍ ورستې پیښه ده. د جنوبی کوریا رسمي خبري اجانس ویلي چې د امریکا یو F-16 جنگي جټ الوتکه چهارشنبه جنوري 1:30 د دې هواد په لوېدي ساحل کې لوېدلې. د دې خبري اجانس پر رپورت کې ویل شوی چې الوتکه په اوبو کې لوېدلې. پایلټ چې د الوتکې نه ځان لاندې غورځولې او ژوندې او خوندې دي. په کوریا کې د امریکایي ځواکونو کمانډانې هم د فرانس پرس خبري ایجنسی ته پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د یون هاب خبري ایجنس رپورت غلط نه دی او دای هم ویلي چې د پیښې په حق له با جزئیات وروسته خبره کړي. په سیمه کې پولیسو هم ویلي چې د پیښې په حق له تحقیقات کوي. تر اوسه د الوتکې لویدلو علت نه دی څرګند شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایرانی غواخو کوچ د ایران په اسلامي جمهوریت د امریکا هر ډول برتبه پریکندا ځواب ورکړي. په اردن کې پیوی پوزي اډې باندې د ایران تملاتړ نه د برخمنو ملیشو لبر درستا چې درې امریکایي پوزیان پکې وجل شو لک تر لګه سلوي خنوري ټپيان کړل. امریکا ویلي چې د غچ اخیستلو لپاره تیارې نيسي. د ایران دولتي خبري اجانس د چهارشنبه په ورځ جنوري 1:30 د ایرواني له قوله لیکلي چې په سیمه کې داسې کومه ډله نشته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ایران تر کنټرول لاندې وي. هغه هم دا شن ویلي چې ایران په سیمه کې د کوم فرد یا ډلې د کړنو مسول نه دی. د پاکستان په خونه صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د چهارشنبه په ورځ د فساد په یو قضیه کې په 14 کلونو بند محکوم شول. عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د عمران خان په واکمنۍ کې د سوغاتونو ترلاسه کولو په تړاو قضیه کې په فساد تورن شوې دي. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان سره د لوبي یو ورځ وړاندې سریلانکا د خپل ټیم د پاره د الانجایا دی سلویا د کپتان په توګه نومولی او هیلې خودلې چې له دې سیالۍ سره به په ټیسټ کرکټ کې خراب وضعیت خشي. د سریلانکا وروستی ټیسټ لوبه د اکتوبر په میاشت کې وه او په خپل میدان کې د پاکستان نه د 222 منډو په توپیر شرمونکې ماتې وخوړله. افغانستان که څه هم په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې ښه نوم ګټلی، خو په 2018 کال کې د ټیسټ موقف د ترلاسه کولو راهیسې کافي فرصت نه دی موندلی چې په دې برخه کې خپل وړتیا ثابت کړي. قدر منوریدن کو داو خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منوریدن کو زموش په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې متحده ایالات وایي لنړیوال ټولنې سره د طالبانو اړیکې د هغوی پکړونو پورې اړه لري. د امریکا حکومت دا تبصره وروسته له هغه کړې چې د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د طالبانو د حکومت د سفیر باور لیک ومانه. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د چین د ولسمشر شي جین پینګ له خوا د سه‌شنبه په ورځ په هغه هیواد کې د طالبانو د حکومت د نومان سفیر بلال کریمی د باور لیک ترمنل کې دوه وروسته بیلابیل پرګونونه څرګند شوې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت وایان ماتیو میلر د امریکا غږ د وی پښتنې په جواب کې چې آیا دا اقدام په رسمیت د طالبانو د پیژندلو په معنا دی وویل.
I think I would let the Chinese government speak.
مادر پورن ولې له زه فکر کوم چې چین حکومت به پریکړه وکړي په دې اړه وغږیږي چې دا د هغوی پاړیکو کې د څه په معنا دی او آیا پر رسمیت طالبان پیژندل دي کنه. ما د دوی ځنې برعکس نظرونه اوریدل دي.
خو ښاغلی ملر زیاته کړه متحده ایالاتونو په علني او غیر علني ډول طالبانو ته ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره د هغوی اړیکې په بشپړ ډول د هغوی په اعمالو پورې اړه لري. د امریکایي چارواکي زیاته کړه غواړي وویني چې طالبان د اوسنیو اقداماتو پر ځای متفاوت مسیر انتخابوي.
مونږ ډېر غواړو چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو ښهوالی ووینو او مونږ له هر هیواد څخه چې له طالبانو سره تعامل لري غواړو چې په دې برخه کې د ښهوالي غوښتنه وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد لپاره د افغانستان د موقت حکومت د نوي سفیر باور لیک منلی او دا نورمال ډیپلوماتیک عرف دی.
مونږ
هیله منو چې نړیواله ټولنه به د افغانستان له موقت حکومت سره خپل تعامل او تماس نور هم غښتلی کړي. څو هڅېږي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي په مشترکه توګه د افغانستان په بیا آبادولو پرمختګ او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له جګړې ملاتړ وکړي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او هوساینې لپاره مثبت سهم واخلي.
طالبانو پر افغانستان تر واکمنې دوه وروسته پر افغان میرمنو د کار او تعلیم په ګډون په ګنج میر برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. ملګری ملتونه اوس غواړي چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي، خو د طالبانو حکومت د استازي له ټاکل کېدو سره مخالف دی.
پس باید یک نماینده چه ضرورت است که باید افغانستان تعیین میشه در حالی که یو نامه وجود داره، تشکیلاتش هست، رئیس شاست، نماینده معاون سیاسی داره، معاون برای امور بشری داره، همه کفایت میکنه.
خو د بشری حقوقو د څار سازمان د خدو د څنګه مشه دربار د افغان میرمن او جنونو د حقوقو په وړاندې د طالبانو د پرلفسي سرغړونو په وړاندې ویلي چې نړیواله عدلي محکمه د غو سیستماتیکو سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره یو هم ممکن ادرس کېدلی شي.
نو یوازې یو هیواد چې هغه هر یو هیواد وي چې دا کنوانسیون لاسلیک کړی وي کولای شي چې د طالبانو د افغان میرمنو سره د چلن په اړه د عدالت نړیوال محکمې ته لاړ شي او دا وایي چې څه پیښیږي. د منلو وړ نه دی او محکمه باید په هغه ډول چې د اسرایلو په قضیه کې حکم صادر کړ باید د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب امر وکړي.
طالبان که څه هم وایي چې هغوی د شریعت پر اړه کې د میرمنو حقونو تجمن دي، خو د کرکېج نړیوالې ډلې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالي ډلې له جدي ګواښونو سره مخ دي او علت یې دا دی چې ډېرو هیوادونو د طالبانو له حکومت سره له تعامله ډډه کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه
پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستي کې د افغانستان په اړه پسمیزه او نړیواله کچه غوندو زور اخستې دي. همدا اونۍ په کابل کې د سیمایزه دولتونو استازو غونډه وکړه او راتلونکي میاشت ملګری ملتونه په قطر کې د افغانستان په اړه د نړیوالو استازو بل غونډه جوړوي. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او د مرکزی آسیا د څنګه په خوانی رئیس لیزا کرتس وایي د کابل سیمایز کانفرنس به د نړۍ او سیمې سره د طالبانو اړیکې ښې نکړي او نړیواله ټولنه به هرو مرو د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي.
Well, I think that the countries that are gathered
هغه هیوادونه چې په دې غونډه کې ګډون کړي وو هغه د بشري حقوقو خوځو او جنو موضوعاتو ته لومړیتوب نه ورکوي. لدی عمله زنه په هیګم چې له دغه سیمه ییزې غونډې څخه به څه شي ترلاسه شي. زموږ نظر طالبانو زکه دغه غونډه جوړه کړې و چې دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي په ټاکل کېدو علاقه نه لري. دوی یقینا نه غواړي چې بیلابل هیوادونه پر یو ګډ تګلارې سره یو ځای شي، ځکه چې یوازې له همدې لارې طالبان کولای شي چې په یوازې سر هیوادونه ووشي او له هر یو سره تعامل وکړي. بل دا چې طالبانو غوښتل چې د دغه غونډې په تر سره کولو سره د دوه هېد کانفرنس معادل یو بل کانفرنس جوړ کړي.
سو وی ویل ټاک اباوت دټ، بټ مای اذر کوېسچن از سنس
د دوه هېد غونډې په اړه خبرې کوو، خو که د کابل غونډې تر شو په دغه غونډه کې د سیمې او له سیمې ورهغه خو نور هیوادونو هم ګډون کړي. دا غونډه به د طالبانو او نور نړۍ ترمنځ پر اړیکو څاغې زی وکړي.
فار اذر کانټریز
Well, I don't think so. I think that
زدا څه فکر نکوم. طالبان باید د خوځو او جنو پر وړاندې خپل اوسنۍ تګلارې ته دوام ورکړي. د دې معنی دا ده چې جنو ته د خوانځیو او خوځو ته د کار اجازه ورنکړي. دوی له دغه لارې د افغانستان نیم وګړي ځپی او ماته داسې نه کوي چې طالبان به تغییر وکړي. د ترهګرۍ موضوع ته کراو شو، زه فکر کوم چې زیاتره هغه ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي، دوی د طالبانو سره یو ډول ایدیالوژي لري. لدې عمله با طالبان په دغه ګروپونو باندې دومره فشار نه وړي څومره چې دغه هیوادونه غواړي. یوازې هغه ګروپ چې طالبانو پر فشار راوړي هغه د داعش خراسان پر وړاندې د داعش اقدام دی. دغه ګروپ د جنوري پر دریمه په ایران کې هم برید کړی دی. د غونډې برخوال په افغانستان کې د داعش او د القاعده د زپلود امکان په اړه هم خبرې کولای شي.
داسې په افغانستان کې د ترهګریزو ګروپونو د موجودیت خبره وکړه. اخکاره د طالبانو او پاکستان ترمنځ ډېرې ستونزې موجودې دي. فکر کوي چې طالبانو وکړي شو چې د دې غونډې له لارې د خپل ځان لپاره سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کړي.
Well, I think that there is
the فکر کوم چې د طالبانو او پاکستان د استابلیشمنت ترمنځ اختلافات موجود دي. دا څه کاری چې د افغان طالبانو لخوا د پاکستانی طالبانو پر زپلو کې پاتې راتلل د دې اختلافاتو اصلي لامل دي. پاکستانی طالبان د پاکستان د نن بریدونه کوي، خو په ورته وخت کې دا څه کاری چې طالبان او پاکستانی ادارې په هیګي چې دوی اړ دي چې له بل سره کار وکړي ترڅو دوی وکړای شي چې بل اخر یو حل لار راوباسي. اوس هم د ستونزو د حل لپاره د پاکستان د پوزي مشرتابه او طالبانو ترمنځ ډیره زیاته راکړه ورکړه روانه ده، خو دې کې هم شک نشته چې د دواړو خواو ترمنځ ستونزې هم موجود دي. زما اټکل دا دی چې دغه سیمه ییزه غونډه پاکستان ته یو داسې فرصت ورکوي چې د طالبانو سره د خپلو اړیکو د رغولو هڅه وکړي.
طالبانو څو ځلی ویلي چې د افغانستان لپاره د نوې استازې ټاکلو ته اړتیا نشته، خو تاسو وویل چې ملګری ملتونه د دغه استازې په ټاکلو کې جدي دي. که ملګری ملتونه د افغانستان لپاره استازې وټاکي او طالبان یې ونه مني، فکر کوئ دغه استازې به بیا هم وتوانیږي چې خپل ماموریت ترسره کړي؟
Well, of course, the UN Security Council
یقیناً هو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په پای کې او داسې پریکړه لیک خپور کړ چې په نوامبر په پای کې د ملګرو ملتونو خپلواک ارزونې تایید کړي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل کېدل تایید کړل. د دې عمله دا کار کیدونکې ده. ملګری ملتونه وایي چې د 1990 په څیر به دغه استازي سیمهیز او نړیوال هیوادونه د افغانستان په اړه په یوې ګډې تګلارې سره راغونډ کړي. لدی عمل از فکر کوم چې ک طالبان دغه استازي ټاکل کېدل رد هم کړي او د نوموړي سره له ناستو انکار هم وکړي، بیا به هم دغه استازي د نړیوالو سره د مهمو چارو د ترسره کولو ماموریت په غاړه ولري.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي ټاکنو کې به ځوانان مهم رول لوبوي، ځکه چې شاوخوا څلور څلوېښت بسول کې پاکستاني رای ورکوونکي د اتلسو او پنځه دېرشو کلونو ترمنځ دي. خو د امریکا ژغ خبریاله ساره زمان له کوټې څخه په رالېږل رپورټ کې وایي چې د هیواد په جنوب لویدیز ایالت بلوچستان کې ځوان رای ورکوونکي له ډیرو سیاسي ګوندونو څخه ډیر ناهیلي دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د فروری پر اتمه د عمومي ټاکنو لپاره د پاکستان د سوبې لویدیز ایالت بلوچستان مرکزی خار کوېټا د سیاسي ګوندونو د نمائندانو په بیرغونو او پوسټرونو یا شوارونو باندې پوښل شوې ده. خو د بلوچ د کونکو د اتحادیې لخوا تنظیم شوی د مطالعاتي ډلې کې هیڅ یو رای ورکوونکي ګډونوال د رای ورکولو پلان نه لري.
امار پولیټیکل پارټیز
فیس زموږ سیاسي ګوندونه ناکام شوي او په بشپړ توګه ښکار شوي دي. دوی د تعلیم، زیربنا، روغتیا او نور اسانتیاو چې تاسو فکر کوئ په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي، د ټولو ته په کتو مونږ وایو نه، مونږ به هیڅ ګوند ته رای ورنکړو.
دا مایوسی دلته د ځوانانو رای کوونکو په منځ کې پراخه ده. دا ایالت د طبي زیرمو په برخه کې بډای دی، خود پرمختګ په برخه کې د پاکستان د نورو دریو صوبو څخه ډېر رستو پاتې ایالت دی. په تیرو لسیزو کې دلته چین ډېر پیسې کارولې دي، خود ځای اقتصاد په خکولو کې پاتې راغلي. په ایالت کې د بهرنو پروژو د پیل سرسم دلته د بیلتور غوښتونکو بغاوت تون شوی دی. ستکون کې وای په دې ایالت کې تر ټولو لوی مسله د خلکو جبري بيدرک کېدل او خپل سری وجني دي.
موږ د ژوند کولو حق نه ترلاسه کوو، موږ څنګه د نورو حقونو د ترلاسه کولو تمه کولای شو؟
د بيدرک کسانو د بیرته راستنېدو لپاره یو نوی غورځنګ جوړ شوی دی. مارنګ بلوچ 3 دسمبر د ټول هیواد نه د احتجاجونو لړۍ تر اسلام آباد ورسوله او کوېټی ته د ستنېدو پر مهال د اتلانو په سیر هرکلی وشو. د هغې ائتلاف د بلوچ یووالی کمیټې ژمنه کړې چې لا پارلماني سیاست څخه به لرې وي.
په لرې پرتو سیمو کې ظلم دی، هلته خلک په خپلو حقونو باندې نه پوهېږي. موږ غواړو چې هلته لاړ شو، هلته له خلکو سره ووینو او هغوی وپوهوو چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. البته دا د دولت او پارلمان مسؤلیت دی چې حقونه ورکړي. زموږ د حرکت له لارې موږ غواړو چې دوی دې ته اړ کړو چې خپل کار وکړي.
سیډون کې وای د بلوچستان لګ نفوس د پاکستان په پارلیمان کې د سلور صوبو په پرتلا خورا لګ ارزښت لري او په پالیسي جوړونه کې اکثره لپاما غورځولې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
اوریدونکو قدرمن اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې ک کانګرس نیو مرستي تصویب نکړي د روسیې په وړاندې د اوکرين دفاعي جګړه له خطر سره مخامخ ده. د مالی تمویل لپاره د پیسې په داسې وخت کې خوشتل سوي چې اروپایي ټولنه وایي د اروپا امنیت له خطر سره مخامخ دی. نور حال
په داسې وخت کې چې روسیه په اوکرين کې د استوګنې پر ځایونو بریدون ته دوام ورکړی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن جدي خبرداری ورکړی چې کانګرس باید د بودجې هغه طرحه تصویب کړي چې د اوکرين لپاره پکې مهمې پوځي مرستې شاملې دي.
دا ډېره مهمه ده چې کانګرس اضافي بودجه چې ولسمشر همخ کې وختي و تصویب کړي. لدی پرته هر هغه څه چې اوکرانیانو ترلاسه کړي او موږ ورسره مرسته کړي چې ترلاسه یې کړي له خطر سره به مخ شي.
یو شنن کې امریکا غوښتل چې مخکنی ولسمشر او د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو مخکښ نوماند ډونالد ټرمپ د اساسو په جرګه کې پر جمهوریت غوښتونکو اساسو باندې اغیز لري چې بودجه د امریکا جنوبي پوله کې د کډوالو او امنیت په برخه کې د اندېښنو له کبله ځنډول ده.
دا څه خبره چې په خوانی ولسمشر ترامپ د جمهوریت غوښتونکو له خوا د نوماندیدو په لور روان دی. د اوکرين په اړه د هغه سرګندونو وزن موندلې دی. د اوکرين د کړکیچ په اړه د هغه سرګندونې مخ پر وړاندې تګ نه دی، خو په ځینو برخو کې د بایدن ادارې ته خندونه رامنځته کوي.
د شنبې په ورځ په نوادا کې ترامپ د کانګرس له خوا د بودیجې له تصویب سره مخالفت وښود.
د بایدن په اصطلاح امنیتي هوکړه اغیزناک نه و. د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخنیوي لپاره ګټور نه و. دا تر هغه پر امریکا د يرغل د دوام اوکرين او نورو هیوادونو ته د میلیارډونو ډالرو د لیګلو لپاره و.
د یو جمهور غوښتن کې اساس په ګډون د کانګرس یو شمیر غړي د جنوري په 13 نیټه د اوکرين د ملاتړ په مخه راټول شوي وو.
اساسی خبر ادا ده چې دا باید د ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکو موضوع نشي. دا باید د خی او کین اړخي افراطی مسأله نشي. دا هغه موضوع ده چې ټول امریکایان باید ورسره موافق وسی.
دل نور استازی وای هم د اوس د امریکا پوځي مرسته اړتیا ده.
اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې زموږ ملت او دا کانګرس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې چې ازادۍ ته پرمختګ ورکول او په ټوله نړۍ کې لا ازادۍ څخه ملاتړ دی، خپل ژمنې بیا تازه کړي.
په اروپا کې د نورو مشرانو په ګډون د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خبرداری ورکړی چې د اوکرين پر وړاندې د روسیې برې په څه معنا دی.
پلند او اوګد محل کې د روسیې د بری بیا زموږ لپاره ډیر لوړ ده. معقول جواب دا دی چې ځان په داسې وضعیت کې واقع کړو چې سکل او راتلونکو کلونو کې د اوکرين ملاتړ وکړو، هر څه چې وي او هر څومره لګښت چې ولري.
یو شمیر شنن کې په دې باور دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د اوکرين په اړه خپل تګلاره بدله کړي، د متحده ایالاتو د ولسمشر ټاکنو پایلو ته پته مده او هیله لري چې د ترامپ په مشرۍ متحده ایالات به د اوکرين لملاتړ څخه لاس واخلي.
په کابل کې د لسو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د لامبو دوه ورځنی سیالي پیل شوه. ځوان لامبوزن دغه سیالي ته خوښتي، خو وايي د حوزونو د نشتون له امله ډیر وخت په سندونو کې تمرینونه کوي. د بل خوا د لامبو د فدراسیون مسؤلین وايي د لامبو وهنه په راتلونکو نړیوالو سیالیو په جریان کې به د امکاناتو او بودیجې ستونزې له نړیوالو مسؤلو ادارو سره شریک کړي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کوي.
د افغانستان د بدني روزنی او ورزش ریاست له لوري د کابل په ګډون د لسو ولایتونو ترمنځ د لامبو وهنه دوه ورځنی سیالي پیل شوه. د لامبو وهنه دغه سیالي تر درې کلندن وروسته په داسې حال کې پیل شوه چې د لوبغاړو په خبره دوی په خپل شخصي لګښت په حوزونو کې لامبو او تمرینونه کوي.
خواست ما امی است که برای ما شرایط چه مساعد کنه. برای فعلا که ما ورزش میکنیم، ورزش شنا کمیته المپیک جای مخصوصی برای ورزش شنا نداره. بناهن ما در حوزه میریم که ما پی گذاف داره، سر ما سنگینی میکنه.
په دې لامبوزونو کې د ولایتونو داسې ځوانان همسته چې و ملي ټیم ته د لارې پیدا کولو په هیله په دې سیالیو کې ګډون کوي. د ولایتونو ځوانان وایي چې زیاتره وخت په سندونو کې تمرین کوي چې د مرګ ویره هم ورسره تړلې ده.
تقلبی خیلی دوارم چه انشالله تو فتر دمیدی کرده بیاد وارد ما آیا هیل اردوم ده شاید فدراتون به افغانستان شان داده دمیدن متعدد که مونگ پا هفته که دو دلی دری دری آل دا مونگ ریاگان خپل تامینات تسارا کرو مونگ بیدون آگر مونگ تلینو که خپل تامینات تسارا کرو سین که اوگو دیری دیکل اوگو خلی ویکل اوگو ناسم ووی نوالتا دنبار خطرم شته
د لامبو فدراسیون لکلون راهیسی د حوزون او بودجه لستون سره مخ دی. د فدراسیون وسنی چارواکی وایي چې د بودیجې د ستونزې تر څنګ د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې هم دا ستونزه لویه کړې ده.
عموم کې د بودیجې نشتوالی او له بهر سره زموږ روابط د رسمیت نه پیژندل ان شاء الله ورزش خپله خراب مرض نه لري. موږ دغې کې هم اشتراک کړی وو، په چین لوبو کې هم اشتراک کړی وو، بعضې نورو اسیایي هیوادو ته انشاءالله ورزشکاران په راتلونکي کې به موږ لیږو او کوشش کوو چې موږ دلته خپله د نږدو هیوادو کوربه اوسو.
بل لورته د لامبو وهنې د فدراسیون پخوانی مشر چې د تیر حکومت پر مهال یې دغه دنده درلوده وایي چې دی اوس هم د یاد فدراسیون مشر دی او د لامبو وهنې په راتلونکو نړیوال لوبې کې بلنه هم ورکول سوې ده. د نوموړي په خبره چې هلته به د نړۍ او سیمې له فدراسیونونو سره د بودیجې اړوند موضوع هم یاده کړي.
چند روز محدود دیگر مسابقات جهانی 2024 در دوحه قطر برگزار میشه که در اینجا ما با یک ورزشکار که جناب آقای فهیم انوری هستند از جرمنی حضور پیدا میکنند با یک تن از مربیان خارجی خود، جلساتی که با رؤسای بخش‌های آسیایی و جهانی در اونجا داریم که ما میتونیم برای ورزش افغانستان چی کارهایی را انجام بدیم و چی کمپای تمرینی را برای ورزش افغانستان در اونجا بگیریم.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د ایران رژیم د جنوري په 3مه د رشکلن محمد قبادلو چې ویل کیږي ذهني ناروغي درلودله او د پولیسو د یو افسر د وژلو تور پرې لګیدل او اعدام کړ. محمد قبادلو نه هم معلوم احتجاج کوونکی و چې په 2018 میلادي کال کې د ایران د رژیم په خلاف د مظاهرو په دوران کې د نیول کېدو وروسته اعدام شو. د تهران د پولیسو په اسارت کې د 20 کلنې مهسا امینی لمرګ وروسته چې ماس په سمه توګه د حجاب نه غوستلو په تور نیول شوې وه، په لسګونو زره ایرانیان د احتجاج په غرض سړکونو ته راووتل. احتجاجونو د څو میاشتو پورې دوام وکړ. د ایران رژیم د سولیزو احتجاج کوونکو په مقابل کې له بیرحمانه قوې نه کار واخیسته. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 500 کسان ووژل شو او په زرهاو نور ونیول شو چې یو شمېر یې لا تر دې دمه په محبسونو کې پراته دي. د محمد قبادلو له محاکمې وروسته چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو، عفو د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د نورو ډلو په وینا ډیره غیر منصفانه وه، نوموړي ته د اعدام سزا واورول شوه. د هغه مدافع وکیل وویل چې د ایران سترې محکمې د اعدام د ځنډولو حکم کړی و، خو مدافع وکیل ته هغه وخت اطلاع ورکړل شوه چې نوموړی څو ساعته مخکې وژل شوی و. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د مطبوعاتي وایان مرستیال ویډاټ پټیل د یو مطبوعاتي کانفرنس پترس کې د ایران د رژیم لخوا د اعدام د سزا نه هغو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره د استفادې کولو غندنه وکړله چې صرف د خپلو بشري حقوقو نه استفاده کوله. ویډاټ پټیل وویل چې په محبسونو کې په پراخه پیمانه د قیدیانو د زجر، شکنجې، په زور او جبر د اعترافونو د اخستلو او په حقوقي مدافعینو باندې د قیوداتو د لګولو په اړه په پراخه پیمانه رپورټونه رسیدلي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د وایان مرستیال ویل موږ باور لرو چې دا ډول اعمال د هغو پرېکړو اعتبار له خاورو سره برابروي چې د ایراني محکمو لخوا اورول کیږي. د محسا امینی لمر ګروستا د جبر او ظلم د احتجاج کوونکو د ځپلو لامل متحده ایالاتو په یو شمېر افرادو او هغو مطبوعاتي رسنیو باندې بندیزونه ولګول چې د معلوماتو په سنسور کولو کې لاس لرو. ویډان پټیل زیاته کړه چې متحده ایالات به د پخوا په شان له خپلو نږدې شریکانو او انډیوالانو سره د مشورو له لارې د ایران د خلکو په ملاتړ اقدام کوي، ځینې برعلا او ځینې به پټي. ویدان پټیل ویل غواړم په دې نقطه تاکید وکم تر هغه پورې چې د ایران له رژیم سره د ناوړو فعالیتونو په اړه د محاسبې خبره راپورته کیږي چې په دې کې د خپل ولس ځپل هم شامل دي. موږ به هرګز د عملی ګام له پورته کول نه ډډه ونکو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو